سانو دا یو ساته خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د سهار 8 بجې شوې دي پرونه خبرونه کې اوري چې د طالبانو سره مذاکره کوونکې افغان پلاوی وایي چې د پاکستان په ورسته ناسته کې دوی ته د طالبان لخوا دا سي وړاندیز نه دی شوی چې ګواکې که یو ملي متحد حکومت جوړ شي نو طالبان به اوربند کړي. دا موضوع په همدې خبرونه کې په تفصیل سره اوري. او دا هم اوري چې د کورنیو چارو وزیر وایي د افغانستان شمالي ګاونډي هیوادونه باید د افغانستان سره پوزیم رسی وکړي. خو په سر کې پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته. د سولې په وروستیو خبرو کې د افغان پلاوی یو غړی وایي طالبانو په غونډه کې داسې څه نه دي ویلي چې دوی به ګواکې د ملي متحد حکومت د جوړېدو په صورت کې اور بند وکړي. د کورنیو چارو وزیر د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو د کموالي له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. او په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو مرکچیان وایي توافق لور ته پرمختګ شوی خو د خبرو د بریالیتوب نښه نه لیدل کیږي. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د سولې وروستیو خبرو کې د افغان پلاوی یو غړی وایي چې طالبانو په غونډه کې داسې څه نه دي ویلي چې دوی به ګواکې د ملي متحد حکومت د جوړېدو په صورت کې اور بند وکړي. فیض الله زکی ازادي راډیو ته ویل چې د بیلابیلو مسایلو په حق له نظریات تبادله شول او اصلي تمرکز په دې و چې آیا دواړه خواوې مذاکرات د شخړې د حل یوازینۍ لار ګڼي او که نه، او که ګڼي نو دغه خبرې چې کله ناکله هلته او دلته کیږي باید په یو دوامداره تګلاره تبدیل شي او په دې موافقه وشوه. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د یو باخبره پاکستاني چارواکي له قوله لیکلي چې طالبانو وړاندیز وکړ که چیرې پاکستان او چین په افغانستان کې د ملي متحد حکومت جوړېدا تضمین کړي دوی اوربند ته چمتو دي. د کورنیو چارو وزیر د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو د کموالي له امله اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې له شمالي ګاونډیو هیوادونو پوځي مرسته او تجهیزات غواړي. نورالحق علومي د هیواد شمال ته د سفر په ترڅ کې په بلخ ولایت کې له یو شمېر چارواکو سره د خبرو پر مهال ویل چې بهرني ځواک ته نه بلکې بهرني ملاتړ ته اړتیا لري. دوی موږ د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته چې سفر کړی هغوی ته مو وویل چې موږ ولس تر اوسه د تاسو لپاره ځان سپر کړی او دې ته اجازه نه ورکوو چې زموږ له خاورې یو کوچنی تیری هم وشي، خو تاسو موږ سره پوځي مرسته وکړئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د دولت وسلوال مخالفین د نوم او جغرافیې په بدلون غواړي جنگ له جنوبه شمال ته وغځوي او د افغانستان شمالي ګاونډیو ته هم تر روسي ګواښونه متوجه کړي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس د فرخوندې کورنۍ سره ژمنه وکړه چې د دوی د لور د وژنې د قضیې په ارتباط به د افغانستان د محاکمو لخوا عدالت تأمین او مجرمان به له قانون سره سم خپله سزا وویني. د استناف محکمې په دې قضیه کې د څلورو ګرمو کسانو د مرګ سزا په 40 کاله قید تبدیل کړه. د اجرائیه رئیس د وین مرسیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې اجرائیه رئیس عبدالله د فرخندې د کورنۍ د اندېښنې د لرې کولو لپاره دوی سره ژمنه وکړه چې حکومت په نهایي محکمه کې موضوع جدي نیسي.
اجرائیه رئیس نن د شهید فرخندې له کورنۍ سره په لیدنه کې هغوی ته ډاډ ورکوي چې حکومت د فرخندې قضیه په جدي توګه څاري، څېړي.
اجرائیه رئیس ان پرون د فرخوندې سره په لیدنه کې د فرخوندې له کورنۍ سره په لیدنه کې هغوی ته ډاډ ورکړ چې حکومت د فرخوندې قضیه په جدي توګه څاري. اوش کلنه فرخونده د کب د میاشتې په 28مه د قران کریم د سوځولو په تور د یو شمیر غوسه شو خلکو لخوا په ډیره بیرحمۍ سره په کابل کې وشل شو. خو وروسته څرګنده شو چې هغه بې ګناه و او د قران کریم د سوځولو نیت یې نه درلود. په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو مرکچیان وایي د توافق لور ته پرمختګ شوی خو د خبرو د بری ډیره کمه واقعي نښه تر سترګو کیږي. ایران، چین، فرانسه، برتانیا، جرمني، روسیه او امریکا هلې ځلې کوي چې داسې توافق ته سره ورسیږي چې د ایران اټومي پروګرام محدود او په دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کړای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل موږ ځکه دلته یو چې باور لرو موږ واقعي پرمختګ کوو. جان کری دا ګواښ هم وکړ که چیرې جدي پریکړې ونشي نو د خبرو ختمولو ته تیار دی.
We are not going to sit at the negotiating table.
دوی موږ خو به تل د مذاکرو د میز شاته ناست نه یو. بلخوا د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د ادارې مشر فدریکا موګرینی ویل توافق ته نږدې شوي یو خو که چیرې په څو راتلونکو ساعتونو کې مهمې تاریخي او سیاسي فیصلې ونشي موږ به کوم توافق ونه لرو. د ایران د بارونو چارو وزیر محمد جواد ظریف بیا ویل تر هغو چې ضروری وي توافق ته د رسیدو لپاره به دوی د مذاکرو د مستر شاه ناست وي. په یمن کې د القاعده شبکې نوی مشر پر خپلو پلویانو غږ کړی دی چې پر امریکا بریدونه وکړي. قاسم الرایمی وروسته تر هغې په یمن کې د القاعده مشر وټاکل شو چې د دې ډلې پخوانی مشر ناصر الوحیشي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې له منځه لاړ. راپورونه وایي قاسم الرایمی په یو خپور شوي غږیز پیغام کې په خپلو څرګندونو کې د القاعده له مشر ایمن زواهری سره خپل ائتلاف څرګند کړی دی. نوموړي امریکایانو ته په خطاب کې ویلي څومره چې موږ وژنئ موږ به نور هم هوډمن کیږو، تاسو چې هر مشر وژنئ بل به ځای نیسي. په یمن کې د القاعده مشر ته منسوب د دغه صوتي پیغام کراوالی تر اوسه نه دی تایید شوی. ملګرو ملتونو په یمن کې انساني مرستو لپاره یو غیر مشروط اوربن اعلان کړ. دغه اوربن نن د یمن په وخت د ورځې په 11:09 نافذیږي او د روژې د مبارکې میاشت تر پایه به دوام وکړي. ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې د یمن د بیړنۍ انساني مرستې درېیمه درجه کې دی چې تر ټولو ستونزمن وضعیت دی او تقریبا د نیمایي سیمو خلک یې د خوراکي موادو له بحران سره مخامخ دي. له هغې نیټې راهیسې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن باندې هوایي بریدونه پیل کړي، په تیرو 4 میاشتو کې په دې هیواد کې څه د پاسه 3000 کسان وژل شوي، 1 میلیون نور کسان خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویل چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شهزاده سعود الفیصل چې 40 کاله د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مسؤلیت پر غاړه درلود، دا 85 کلنې په عمر پرون مړ شو. سعود الفیصل د یو نا اعلان شوې ناروغۍ له امله وفات شوی دی. هغه چې په 1995 کال کې بهرنیو چارو وزیر ټاکل شوی و، د تیر اپریل میاشت تر پایه دغه دنده وچلوله او وروسته عادل الجبیر په امریکا کې د سعودي عربستان سفیر د هغه پر ځای وټاکل شو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. له طالبانو سره مذاکره کوونکی افغان پلاوی وایي طالبانو دوی ته د یو ملي متحد حکومت د جوړېدو په صورت کې د اوربان نه پیشنهاد نه دی کړی.
هدف هر مذاکره صلح امنیت در قدم اول خشونت قطع شوه، مسائل مورد اختلاف روی میز بیایه.
افغان د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د مخالفانو پر وړاندې د مبارزې توان لري، خو په عین حال کې تجهیزاتو او مډرنو وسلو ته هم اړتیا لري. په روانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم وایي چې د افغانستان د شمالي ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په ځینو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو موجودیت تر داعش هم خطرناک بولي.
د غیر مسؤول وسلوال د طالب نه ډیر زیات خطرناک دي. دغه خطر سره دوی بیا اندازه مسله دي، ترورستي بانټو پورې اړه لري.
د حج او اوقاف وزارت وایي هڅې روانې دي چې د مکې معظمې په ښار کې د افغانستان د تخریب شوي ملکیت په بدل کې د سعودي له حکومت څخه بل ملکیت ترلاسه کړي. د خبرونې په دوهمه برخه کې یو کلی زرغږونه د ازادې راډیو د ډرامو نوې لړۍ خپرېږي. د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د ایکسپریس ټریبیون رسپانې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په پاکستان کې وروستۍ غونډې څخه د یو باخبره پاکستانی چارواکي له قوله خبره کړې چې طالبانو پیشنهاد وکړ کچیر په افغانستان کې یو متحد ملي حکومت جوړیږي دوی اوربند ته چمتو دي. په خبرو کې بیا د افغانستان د پلاوي یو غړی فیض الله زکی وایي چې په دغه سي عبارت په غونډه کې سندې مطرح شوه. سلطان محمد سرور په ریپورت لري.
فیض الله زکی ازادي رادیو ته وویل چې دا لومړی د ډول غونډه وه او دواړو خواوو د بیلابیلو مسایلو په اړه خپل نظریات بیان کړل، خو اصلي تمرکز په دې و چې آیا دواړو خواوې مذاکرات د شخړې د حل یوازینی لار غني او که یې غني نو آیا امکان لري چې دغه مقطعي خبرې په یوه دوامدار تګلارې تبدیل شي او په دغو مسایلو توافق وسو. فیض الله زکی زیاتوی چې په دې هم توافق وسو چې ټول اختلافي مسائل په یو ورځ یا یو دور مذاکراتو نشي حل کېدای، نو دواړه خواوې د هغه مسائل چې غواړي په راتلونکو خبرو کې ور باندې بحث وشي وټاکي. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د غونډې له جریاناتو څخه د یو با خبره پاکستانی چارواکي له قوله لیکي چې طالبان ومنله کچېرې چین او پاکستان په افغانستان کې د یو متحد ملي حکومت جوړېدا تضمین کړي طالبان جنگ دروي. خو د افغان پلاوی غړي فیض الله زکی آزادی راډیو ته وویل چې په دغه عبارت څه مطرح سوی نه دي.
این اداره این مسئله مطرح نشده، اما در این هیچ تردید نیست که هدف هر مذاکره است.
دغه سه کوم عبارت یا مسئله مطرح سوی نه ده، خو په دې کې شک نشته چې د سولې د هر ډول خبرو لومړی هدف دا دی چې جنگ ودرول شي، اختلافي مسائل د میز پر سر کې خوبدل شي او کېدای شي دغه سه مسائل یو پراخه دایره ولري. د اکسپرس تریبیون ورځپاڼه د خپلې منبع له قوله لیکي چې د افغانستان د حکومت پلاوی د فوري اوربند غوښتنه وکړه او وویل چې بریدونه او خبرې په یو وخت دوام نشي کولای. اکسپرس تریبیون دا هم لیکلی دی چې د افغان حکومت استازو دا ومنله چې د طالبانو دریمه درجه مشران په مرکزی حکومت کې شامل کړي، خو طالبانو وویل چې د دوی د قیادت لومړی درجه مشران باید شامل شي. ورځپاڼه لیکي چې دواړه پلاوی د خپلو مشرانو سره زیاتو مشورو او راتلونکي غونډې ته تیاری لپاره چې اختر نوروسته به وشي ستانه شول.
د سلطان محمد سرور پر رپورت کې مو اوریدل چې افغان پلاوی چې طالبانو سره خبرې کړي وای په دې غونډه کې د طالبان لخوا داسې پیشنهاد چې ګواکې د متحد ملي حکومت د جوړېدو په صورت کې به دا ډله اوربند وکړي نه دی مطرح شوی. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د کورنیو چارو وزیر وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د مبارزې توان لري، خو د وسلوالو د ځپلو او د منځوړلو په مقصد مجهز او نظامي تجهیزاتو ته هم اړتیا لري. نور الحق علومی د هیواد شمال زون ته په خپل سفر کې ویلي چې دیارلس سو څلور نویم کال به د دولت د وسلوالو مخالفانو د محوه کولو کال وسی. مجیب الرحمن حبیب زیپه له مزار شریف رپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې موجوده ناامني د سرحدي کرښو هاخوا د مخدره توکو د قاچاقونکو او تورستانو لخوا کنټرول کیږي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي شمال زون ته په خپل سفر کې ویلي چې د دولت مخالف وسلوالو له مرزونو هاخوا څخه حمایت کیږي او د دوی تروریستي برنامې هم له افغان خاورې بیرون په ګاونډي هیوادونو کې طرح کیږي. علومي د افغان امنیتي ځواکونو سره د مجهزو جنگي تجهیزاتو د نشتون په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د هیواد له شمالي ګاونډیو څخه یې د نظامي تجهیزاتو او مرستې غوښتنه کړې. د کورنیو چارو وزیر وویل چې په ټوله معنا افغان امنیتي سرتیر د مخالفینو په وړاندې د جګړې توان لري، خو د خاورې څخه د دفاع په مقصد نظامي تجهیزاتو ته اړتیا موجوده ده. د بهرنیو قوتونو حضور ته اړتیا نه لرو، خو د بهرنیو هیوادونو لخوا نظامي مرستو او تجهیزاتو ته مو اړتیا موجوده ده. دا مسله ما په خپل سفرونو کې ګاونډي هیوادونو ته مطرح کړې او ترې مې د مرستې غوښتنه
کړې.
هغه د شمال زون په نامنیو کې د مخدره توکو د قاچاقونکو لاس تخیل بولي او زیاتوي چې دا ډلې لکلک بیرونی حمایت څخه برخمنې دي. علومي زیاته کړه چې د دولت مخالف وسلوالو له جنوب څخه شمال ته د جنگ د جغرافیا او د نوم په بدلولو سره په هڅه کې دي ترڅو منځنۍ اسیا او شمالي ګاونډیو ته امنیتي تهدید ورپېښ کړي. د کورنیو چارو وزیر وویل چې مخالفین په هڅه کې دي ترڅو د لسلور نیویم کال دوی لپاره د لاسته راوړنو ډک وي، خو دا کال به دوی د لمنځه تلو او نابودۍ سبب شي. وسلوال مخالفین په هڅه کې ترڅو دیالس سلور نویم کال د دوی لپاره د لاسته راوړنو ډک کال وي، خو دا کال به د دوی د نابودۍ او محوې سبب شي. موږ د وسلوالو د منځتلو په مقصد هوایي عملیات هم پیل کړي دي چې د تروریزم سره د مبارزې په وړاندې له اساسي وظایفو څخه شمیرل کیږي. د کورنیو چارو وزیر وایي چې پس له دې به د مخالفینو د سرکوب او له منځه وړلو په مقصد هوایي نظامي عملیات ترسره کوي چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له اساسي دندو څخه شمیرل کیږي. علومي زیاته کړه چې دښمنان په هڅه کې دي ترڅو د افغانستان شمالي ګاونډیان د دوی د همتبار ځواکونو په جذب او استخدام سره تهدید کړي او د جنگ لمن یادو هیوادونو ته وغځوي. مجیب الرحمن حبیب زی، مزار شریف.
د نړۍ مطبوعاتو هم د افغانستان په روسیو تحولاتو په خاص توګه په پاکستان کې د سولې د خبرو اترو په اړه مطالب خپاره کړي. اجمل انت مطبوعات لوستي.
د نیویارک ټایمز رسپانې په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په وروستیو مخامخ خبرو یوه مقاله لیکلې او دا یې د ولسمشر اشرف غنی لپاره یوه بریا بللې. رسپانې وایي په داسې حال کې چې د دې خبرو څخه حکومتي هیئت راستون شوی، په کابل کې په اړه خوشبیني زیاته ده او آن د پخواني ولسمشر حامد کرزي په شمول د ولسمشر غنی منتقدینو هم د شوي پرمختګ هرکلی کړی. یو پاکستانی چارواکی د نوم د ناخستو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي بحث کې د دواړو خواو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر اقداماتو خبرې شاملې وي چې په افغانستان کې د خبرو لارې د تاوتریخوالي کمولو ته لاره هوارولی شي. د چارواکي د اعتماد جوړونې د اقداماتو جزئیات ندي ورکړي خو ویلي دي د خبرو فضا هله بخون کې واداسې چې په پای کې دواړو لورو یو بل پخې کې ونیول. نیویارک ټایمز د پاکستاني او لویدیځو چارواکو له قبل وایي خبرو ته د طالب استازو په حاضرولو کې د پاکستان د پوس فشار یو وسیله وه. ورځپاڼه وایي دا تر ډیره د دې منل دي چې پاکستاني پوس چې د افغان طالبانو سره د خپل اغیز پراختیا لپاره مرسته کوله لا هم پر دې ډله اغیز لري. پر دې سربیره نیویارک ټایمز لیکي دا لا نه ده څرګنده چې په دې خبرو کې هغه کسان چې د طالبانو په استازیتوب خبرې کولې د دې ویشل شوي تحریک د کومې ډلې استازیتوب کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې طالب استازي د طالبانو د تحریک د مشرتابه لخوا ټاکل شوی و، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي د نیویارک ټایمز خبريال ته پاستولي ایمیل کې ویلي د پاکستان لخوا تنظیم شوی د خبرې په ناسمه خوا یو ګام دی. په یو جلا اعلامیه کې طالبانو هم ویلي چې یوازې د قطر دفتر د دا ډول خبرو اترو واک لري. د فاینانشل ټایمز رسپانې د هندوستان د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر شیام سارن چې دا مهال د یو څیړونکو مرکز مشري کوي لخوا ویلي څو پورې چې دا معلومه نه کړی شي چې د کومې ډلې طالبانو د خبرو کې برخه لرله او آیا د کوټې د شورا استازیتوب کوي کنه، په اسلام آباد کې د شو خبرو د اهمیت په اړه قضاوت ګران دی. واشنگتن پوسټ رسپانې بیا د اسلام آباد خبري افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر نسکوري دوه وروسته د دواړو خواو ترمنځ تر ټولو لوی لیدنه بللې. رسپانې وایي سره د دې چې د خبري اترې له یو سنرمۍ سره ملي وي، خو بیا هم په افغانستان کې د سولې د هڅو او د جګړې د پای ته رسیدو په وړاندې ډیر خنډونه شته. د ګاردن برتانوي رسپانې هم د اسلام آباد د سولې د خبرو په اړه په ولیکنه کې ویلي تر دې مخکې د مې په میاشت کې په اورمچ کې د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان د رغونکو رول په اړه شکونه موجود وو. ورسپانې دې ټکی ته اشاره کړې چې په اسلام آباد کې د دواړو خواو ترمنځ د سولې خبرې د سې شنبې د ورځې له روژماتې پیل شوې او د چهار شنبې د ورځې تر سهاره پورې دوام وکړ. ورسپانې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان رول مهم بللې، خو وایي ډېر افغانان اوس هم له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د پالیسیو په خاطر پر دې هیواد بې باور دي. ورسپانه په عین حال کې وایي له طالبانو سره جوړجاړی ښایي ونه شي کولی افغانستان کې بشپړه سوله راولي، ځکه د ورسپانې په وینا دا ډله اوس ویشل شوې او یو شمېر غړو یې د داعش له وسله والې ډلې سره بیعت کړی.
د شمالي ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د غیر مسؤولو وسله والو موجودیت تر داعش او طالبانو خطرناک ګڼي. دوی له حکومت غواړي چې ډېر ژر دې دغه خلک بې وسلې کړي، ځکه چې خلک یې سخت په اندېښنه کې اچولي دي. په دې اړه مفصل رپورټ اورو چې سیفی الله استنگزی برابر کړی دی.
د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت یا داعش جنگیالیو ترڅنګ د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو موجودیت او ورنه د ځینو سیاسي او حکومتي چارواکو ملاتړ تر کومې اندازې عام افغانان په ویره کې اچولې دي. غیر مسؤوله وسلوالو ډلو په هغو سیمو کې خلک له ژوند بې ځاره کړي دي چې ډیر فعالیت پکې کوي. د عامو خلکو په خبره دا ډلې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او طالبانو له جنگیالیو هم خطرناک دي. د کندوز یو اوسیدونکو په دې اړه داسې وایي:
د غیر مسؤول وسلوال د طالب نه ډیر زیات خطرناک دي. دله خاطر سه دوی بیا اندازه مسله دي، ثقيله سراغان لري، دیپوغان لري، دوی وابسته په بعض تروریستي بانټو پورې اړه لري.
د کابل په گاوند ولایت پروان کې هم وخت نا وخت غیر مسؤول وسلوال خلک زوروي او د تنظیمي او کورنۍ جګړو د وخت په څیر اوس هم په خپل منځونو کې اخوډب کوي چې عام خلک ترې زیان منيږي. په دې ولایت کې د بهرنۍ پوځیانو لخوا د یوې ډیپو د هدف ګرځولو پیښې او ورپسې خبرګونونو هم د دې ولایت اوسیدونکو سخت اندېښمن کړل. اخو په بلخ ولایت کې عام خلک وایي چې غیر مسؤول وسلوال ورانکار فعالیتونه کوي او اکثر زورونی د پخواني جهادي قمندانانو ټوپکوال کوي او ان له خلکو اوشر ټولوي.
دا ټول د پخواني جهادي قمندانان دي چې کمیت کې څه څه زړه وای ټول کمیت د دې پلاس کې فیصله چې د محکمې ویم دی کوي خلکم زوروي او شرم دی ټولې دال بنامه څه کارونه نام نشه را ما سکوي دوی کوي.
خو اصلي پښتنه دا ده چې دغه غیر مسؤل وسلوالو او زورواکو تر شا څوک ولاړ دي او دوی په عامه اصطلاح په چا نازيږي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون وای افغان چارواکي په خپل د ټوپکوالو ملاتړي او په چورو چپاول کې ورسره شریک دي. د دغه کمیسیون یو غړي صالح محمد صالح ازادي راډیو ته وویل کله دغه غیر مسؤوله وسلوالو تر شا د شورا وکیل وزیر او لوی سیاستوالو لاس نه وي کله به دومره خلک وشي زورولی
حکومت په دې کې شریک دی د خلکو ملاتړین چې دي هغه حکومتداران تاسې به وګورئ چې په اوسنیو شرایطو کې څومره غیر مسؤول کسان چې دي خامخا د یو چا سره ارتباط لري یا د سیاسیونو سره ارتباط لري یا د وکیلانو سره لري یا د لیډرانو سره لري یا د وزیرانو سره یعنې غیر مسؤول کسان بدون د یو قوي پښتونونی نه نشي کولی د ګروپونو حمایت وکړي.
د ریپورټونو لمخې یو شمیر لوړپوړي حکومتي چارواکي او ځینې والیان هم وسلوال کسان د افغان پوځانو له چوکاټه بهر اداره کوي چې کله ناکله په ناامنیو کې ښکیل کیږي. اکثره خلک وایي په کومو سیمو کې چې غیر مسؤوله کسان فعال دي حکومتي ځواکونه د ورتلو زړه نه کوي او دوی پریږي چې په خپل سر واک وچلوي. د دغو غیر مسؤوله وسلوالو ډلو د شمیر په اړه دقیق ارقام نه دي موجود، خو دا چې امنیتي ځواکونه ولې په دې یو ورستۍ لسیزه کې دغو ډلو ټپلو په لمنځوړلو کې پاتې راغلي امنیتی چارواکی داسې ځوابوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې کلکه هڅه روانه کړې څو د وزیر نور الله قلومي د سل ورځنی کاري پلان په مطابق لومړی دا ډلې وپیژني بیا یې پر ضد اقدام وکړي.
برنامه صد روز نخست وزیر مور داخله میس کې
د کورنۍ چارو وزیر په لومړی سل ورځو کې دا خبره شامل ده چې دغه غیر مسؤول ډلو او کسانو په اړه معلومات ټول شي چې په هیواد کې په کوم سیمو کې فعال دي. لومړی به دا معلومات ټولو چې دا کسان په کوم ځایونو کې فعال دي. ښاغلی صدیقی وایي چې هر میاشت په منځنۍ توګه 200 تر 300 میله وسلې بیلابیلو سیمونو ټولیږي. عام خلک بیا وایي چې د طالب واکمنۍ له پرزیدو وروسته د پخوانیو جهادي قمندانانو او وسلوالو کسانو پر سر د ډایاک او ډی ډی آر پروګرامونه سم نه دي تطبیق شوي او اوسنۍ ستونزې د همدغو پروګرامونو له ناسم عملي کېدو سره ژورې ریښې لري. امنیتي او دفاعي ارګانونه بیا وایي چې په دغو دوو پروګرامونو کې په لسهاوو زره میله سپکې او درنې وسلې ټولې شوې دي. د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري وایي چې هڅې روانې دي دغه ټولې غیر قانوني وسلې ټولې شي څو د امنیت او سولې په لار کې د ستر خنډ له منځه لاړ شي.
سوچې غیر مسؤولی وسلې لري دا د افغانستان په ګټه نه دي. زموږ پالیسی دا چې د افغانستان په ګټه نه دي، موږ طرفدار نه یو، موږ کوشش کوو چې دا وسلې په هر شکل وی ټولی کو، ځکه دا په افغانستان کې سولې ته هم خطر دی، امنیت ته هم خطر دی.
د افغانستان نړیوال ملګری هم د ناقانونه وسلو زیرمې د امنیت لپاره جدي ګواښ بولی او لمنځوړل او ټولول یو پرځای ګام. لوړپوړي امریکایي سناتور جان مکین کابل ته په خپل وروستي سفر کې په پروان کې د وسلو د یوې ډیپو لمنځتلو ته په اشاره وویل په هر ځای کې کنا قانون وسلې وي باید ثابت شي چې د افغانانو او امریکایانو پر ضد نه کارول
کیږي.
زه پوهیږم چې په هر ځای کې چې د وسلو زیرمې وي او کوم قانوني اسناد هم ونه لري باید د دې لپاره چې د افغانانو او یا امریکایانو پر ضد نه کاریږي پوره معلومات وشي او په وړاندې عمل وشي. که څه هم امنیتي چارواکي د ناقانونه وسلو ټولول او د غیر مسؤوله کسانو تعقیب خپل لومړیتوب یادوي، خوشته ځینې داسې لوړپوړي چارواکي چې د مجاهدینو له وخته د زیرمه شوي وسلو په لمنځوړلو خپګان او جدي اندېښنه ښکاره کوي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په دې وروستیو کې په پروان کې د وسلو د یوې ډیپو لمنځتلل د اندېښنې وړ خبره وبلله او ټینګار یې وکړ چې په راتلونکي کې باید داسې هدفي حمله ونه شي.
امیدوار یم چې حوادث همچنانی تکرار نشم.
هلمن یو چې ورته حادثه تکرار نشي، مجاهدین په بشپړه معنا د ملي وحدت حکومت ترڅنګ ولاړ دي. له افغان چارواکو سره د ناقانونه وسلو د ټولولو او لمنځوړلو په خاطر دوه ډول فکر او دریز ته پکتو پوزي کارپوهان وای امنیتی اورګانونه د دغو وسلو د لمنځوړلو توان نه لري. یو پوزي کارپو باري آرس په دې اړه وویل
دا څه نشي ویل کېدلای چې په افغانستان کې امنیتی ځواکونه د دغه تشکیلات او مصالحو کسانو او د وګړو د مرکزونو څخه هغایي ونه لري. هغایي ولري په دې معنی دی چې دولت داسې د زوب په حالت کې دي چې نسی کولای چې دغه کسانو ته لکه څنګه چې لازمه ده جواب وایي، ځکه چې هغه ټول د دولت د جکپورو مراجعو سره همبستګی لري.
د غیر مسؤوله وسلوالو فعالیت کومه تازه خبره نه ده، بلکې له څو کلونو راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک ترې زوريږي. ریپورټونه له مخې غیر مسؤول وسلوال په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې ډیر فعال دي او د خلکو د زورونې ترڅنګ له ښځو او ماشومان سره ډول ډول تاوتریخوالی کوي. له دې ټولو سره سره کارپوهان حکومت ته وړاندیز کوي چې د دې ډلو د ځپلو او د وسلو د ټولولو او لمنځوړلو په خاطر باید امنیتي ارګانونه پراخ او عملي کېدونکي پروګرامونه تر لاس لاندې ولري. صفی الله ستانکزای، ازادي راډیو، کابل.
د حج او اوقاف وزارت وی هڅه روان دي چې د مکه معظمه په خار کې د افغانستان د تخریب شوی ملکیت په بدل کې د سعودي له حکومت څخه نور جایداد ترلاسه کړي. د دې وزارت چارواکو د پنځمې پورس ازادي راډیو ته وویل چې مکه معظمه ته نږدې د افغانستان د تخریب شوی ملکیت ارزښت څه باندې لس میلیونه ډالر خودل شوی دی. چارواکي دا هم وایي هیڅوک د دې ملي ثروت پر سر شخصي معامله نشي کولی. پاین حال کې د وزارت ځینې چارواکي وایي د بهرنیو چارو وزارت باید دغه موضوع له ډیپلوماټیکو لارو اواره کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
که څه هم کعبې شریفي سره نږدې د افغانستان ملکیت له مادي او معنوي پلوه مهم ګڼل کېږي، خو سعودي عربستان تر اوسه افغانستان ته د دغه تخریب شوي ملکیت بدل نه دی ورکړی. راپورونه وایي احمد شاهي افغاني رباط چې د مکه شریفي په سل مترۍ کې د افغانستان ملکیت یوه پخوانۍ ودانۍ وه، د مکه شریفي د پراختیایي پلان د عملي کېدو په لړ کې ورانه شوې ده. د حج او اوقافو د وزارت مرستیال دایی الحق عابد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هسې روانې دي چې سعودي عربستان د احمد شاهي افغاني رباط د تخریبولو بدیل ملکیت افغانستان ته ورکړي.
دا یوه ډیره ستره قضیه ده. افغانستان د دې لپاره په سعودي عربستان کې یو مدافع وکیل نیولی. ویل کېږي چې د دې ملکیت ارزښت له څلوېښتو څخه تر پنځوسو میلیونو ډالرو پورې دی. دا به محکمه فیصله کړي، یا به یې قیمت او یا به یې ځمکه افغان لوري ته ورکول کېږي، خو موږ غواړو چې په بدل کې یې یوه مناسبه ځمکه راکړل شي. له دې قضیې یو کال تیریږي او عربستان هم انکار نه کوي، ځکه چې دا د افغانستان یو تاریخي ساحه ده.
د حج او اوقافو وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان په سعودي عربستان کې درې ملکیتونه لرل چې یوې رباط افغاني احمد شاهي و چې د حرم شریف د نوي جومات تر نقشې لاندې راغې او تخریب شو. ویل کېږي چې رباط افغاني د یوې ودانۍ نوم دی چې 250 کاله د مخه د افغانستان د پاچا احمد شاه په لارښوونه کعبې ته نږدې د افغان حاجیانو د هوساینې لپاره جوړه شوې وه. رباط په عربي کې هغه ځای ته ویل کېږي چې حاجیان پکې هستوګن کېږي. د حج او اوقافو د وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان بل ملکیت چې څلور جریبه ځمکه ده د عربستان په جده کې پراته ده. ځینې راپورونه وایي چې ګواکې د حج او اوقافو د وزارت پخوانیو چارواکو رباط افغاني په ډیرو پیسو په سعودي عربستان پلورلی دی، خو اوس مهال د حج او اوقافو وزارت چارواکي وایي چې د رباط افغاني د پلورلو په هکله هیڅ اقدام نه دی شوی. په عین وخت کې د دې وزارت پخواني چارواکي په دې نظر دي چې د بهرنیو چارو وزارت مکلف دی چې دغه مسأله له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي. د حج او اوقافو پخواني وزیر محمد یوسف نیازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چون این موضوع کلان است، مثل که رئیس جمهور اشرف غنی آمد و یک صدای خود بالا کرد اونجا باز
دا لوی موضوع ده. کله چې جمهور رئیس اشرف غنی راغی او دا موضوع یې راپورته کړه، اوس په کار ده د یو شخص په ذریعه نه بلکې د بهرنیو چارو وزارت دغه موضوع پسې شي، ځکه چې ښایي اوس مهال دا ملکیت په 300 یا 400 میلیونو ریال بدل شي. په کار ده چې جمهوري ریاست دغه موضوع تعقیب کړي سو سعودي د دې بدل ته اړ شي.
ځینې دینی عالمان په دې نظر دي چې په سعودي عربستان کې د افغانستان د ملکیتونو ورانول پر افغانستان یو اقتصادي گزار دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې په وینا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اټومي توافق ته د رسیدو لپاره خبرې روانې دي. د امریکا د استازو د جرګې او شمېر غړو د دې توافق په هکله خبرداری ورکړه او ویل چې د امریکا حکومت د تهران لخوا باید فریب ونخوري. سلطان محمد سرور پر رپورټ لري.
د امریکا د استازو د جرګې یو شمېر غړو خپلې دغه اندېښنې د استازو د جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې پرونۍ غونډه کې چې ایران سره د اټومي توافق د نتایجو د څېړنې لپاره رابلل شوې وه بیان کړي. دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې بلخوا په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو امریکا، روسیې، برطانیې، فرانسې، چین او جرمني ترمنځ اټومي توافق ته رسیدلو لپاره خبرې روانې دي. مرکچان زیار باسي چې داسې یو توافق ته سره ورسیږي چې د ایران اټومي پروګرام محدود او په دغه هیواد باندې لګول شوي بندیزونه لرې کړي. دوی وایي چې توافق ته نږدې شوي دي، خو د ترسره کولو لپاره یې سختو پریکړو ته اړتیا ده. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې یو شمېر غړو پرون وویل چې په ایران باندې باور نشي کېدی او ګواښ یې وکړ چې ناوړه توافق باید ترسره نشي. د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوریت پلوي مشر اډ رایس وویل چې دا د موږ لپاره یو ناوړه توافق ځکه دی چې د دایمي امتیازاتو د ورکولو په مقابل کې موقتي ګټې ترلاسه کیږي او هغه هم چې ایران داسې درغلی ونه کړي چې شمالي کوریا کړی دی. د اوباما حکومت د تګلارې په هر ګام کې که هغه د یورانیمو د غنی کولو ظرفیت دی یا د توغندیو انکشاف او یا د بندیزونو لرې کول د ایران د رژیم د اساسي ماهیت ناسمه محاسبه کړې ده. دغه راز جمهوری پلوی استازه الینا روزلینتن محتمل توافق له واقعیت لرې یو تخیلي فکر وګڼه. یوازینی ښه توافق هغه دی چې ایران د یورانیمو له غنی کولو یو مخ لاس واخلي او خپل اتومي تاسیسات له منځه لرې کړي. د امی بیرا په شمول څو تنو دیموکراتو استازو هم خپل اندېښنې څرګندې کړې.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېد خبرونه په دوهمه برخه کې او کله زر غږونه د ډرامو نوې لړۍ خبريږي خو اوس د مهمو خبرونو لنډي سپام وکړئ. په پاکستان کې د سولې په ورسېو خبرو کې د افغان پلاوی یو غړی وایي چې طالبانو په دې غونډه کې داسې څه ندي ویلي چې دوی به ګواکې د ملي متحد حکومت د جوړېدو په صورت کې اور بند وکړي. د کورنیو چارو وزیر د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو د کموالي له امله اندېښنه څرګنده کړې او وایي چې له شمالي ګاونډیو هیوادونو پوځي مرسته او تجهیزات غواړي. امریکایي مفتشان وایي په کابل کې د امریکا په سفارت کې ساختماني چارې ځنډول شوي او اضافي لګښت هم پرې راغلی دی. په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د توافق خبرې توافق لور ته پرمختګ کوي خو د خبرو د بری کم واقع نه خلیدل کیږي. په یمن کې د القاعده شبکې نوی مشر پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې پر امریکا بریدونه وکړي. قاسم الرامی وروسته تر هغې په یمن کې د القاعده مشر ټاکل شو چې د دې ډلې پخوانی مشر ناصر الوحیشي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې له منځه لاړ. ملګرو ملتونو بیا په یمن کې انساني مرستو لپاره یو غیر مشروط اوربند اعلان کړی دی. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان وویل چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شهزاده سعود الفیصل چې څلوېښت کاله یې د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مسؤلیت پر غاړه اخیستی او د 15 کلنۍ په عمر مړ شو.
یو کلی زر غږونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې نسیم د اسلم د اوسېدو د ځای د پیدا کېدو په لټه کې دی. اوس راځئ په دې برخه کې واورو چې نسیم اسلم پیدا کوي سي او کنه.
کاشکی مو ژوندی راوسته و. غریب مړ و او ستا چغې وې چې ومې نیسی ومې نیسی.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
اسمه خراغلی تا درود لکوم سره په ګوټه ګوټه څنګه ځان دې غوړه ورسه.
خدای خیر زه موشه چې ته پورڅم نه یو باغ لا غته په یاد وی کومه نه یاد وتلې وی دا غټی کې شاته بازان پټ کوم.
خدای دادا څه شو سیدا دا خو لکه چې وو ډوب کو
نه پوهیږم څه شو ام دا اوس تل تغړ تغړ کېده.
خدای دادا
دلته یو دې ټیګه خواته سیم شتا کلاړ
او دغه دې لکه مایی گوٹی وحی تا خود زان پت کرده ہو
بیروشا که عمر آنا تیری نیشی خدای دادا رازا کار ندر سره لرم
خود با کار را سره نلری یه اول آقا تم شپاک زر آقانه را تمام شو
زد یو سری سره کار لرم آقا چه پا دوارو کلی که نوم را تباد که در طول دلاور خان پا ما وکرم آسی خوی نپریکدم خیر
نسیما پا دی خبرو پسیم نگرزم آقا دی قانون ورتا جزا ورکړه
هو نسیما جمیل ښه وایي وتللو اوبو پسې بیل مه اخله دلاور خان خپله جزا ولیده زه خوشحاله ژوند کوه هېڅ د نوم بد شوی نه دی ټول پوهېږي چې ښه هلک یې
ژوند یې راباندې حرام کړی چې ژوند یې پې ارام نه کړم نه یې پرېږدم ورپسې یم
ګلاله لکه چې په پخو کې د نوره دمه نشته لکه زرزر رازه
ښه وایې پلوشي په پخو کې مې رښتیا دمه نشته پیشله مې ته ناوخته ویښ شو له هماغه سهار لسو بجو نه وږی یم
زه ورځ نیمایي ده تر څو بیرته کور ته ځو ورځ به تلې وي
بس توکل په خدای لوږه به مې هېره شي اوهو دا خو نن ګودر ته هیڅوک نه دی راغلی
روژه ده نو څوک یو وخت څوک بل وخت راځي رازا بیکاره نه پاتې کیږو وینې څومره صبر راشنه شوي در ټوله وایې
هو دا دی ما پلو ورته رالوی که دا دی دې خوا هم شته ښه پیرکي به ترې پاخه کړو د تروکو پیرکي مې د مور ډېر خوښېږي
ای ګلالی رانه هېر وو سترګې د روښانه
څه شوي څوک
نسیم یادوم ګلالی ولې دې داسې رنګ وتښتېده وایم خوش شو چې له بنده خلاص شو
ښه د مور او پلار دې سترګې روښانه وي
خیر دی نو اوس خو یې دومره بده مه منه
دې نه چې هېڅ له بنده نه خلاصېدی ښه به و
څه داسې مه وایه ګلالی دا نو بیا ډېره بده خبره ده
څنګه ونه وایم له بند نه چې را خلاص شوی دښمني ته یې ملا تړلې
څه دښمني ته ته خو د یوه نوم هم نه اخلې نسیم غواړي د اسلم او دلاور خان سره دښمني وکړي
هو هغه خبر شوی چې زموږ له کوژدې نه مخکې اسلم زما په سر کور کې جنګونه کړي
ښا یعنی خبر شوی چې ته اسلم بوختی
هو او بل دا چې وایي دلاور خان له قصده په ما د غله نوم کېښود
خیر دی ګلالی زړه ورته مه خوره څه نشي کولی ته راشه دې خوا دلته څومره هر رنګ سابه دي
څه وکړم پلوشي ډېره خفه یم هېڅ نه پوهېږم چې څه وکړم
ګلالی راځه چې منګي ډکو زه به نور ناوخته دی هسې نه چې د پیرکیو پخولو ته وخت راته پاتې نه شي
ښه دی ما هم پلو غوټه کوي دومره سابه بس دي
او ګلالی دې ته اندېښنه مه کوه چې نسیم به د دلاور او زوی سره یې دښمني وکړي
خدای دې وکړي چې همداسې وي پلوشي که نه زما رنګه به مور سره بده شي
بس بس درځه ټیګه شه منګي ډک شول
بس دی دی نسیم موری نور دی دا جارو بس که زای پاک شو لرشه چه دی روشه که را باندی توان نشه دیر کار مکو
دی نسیم پلارا ویگم چه لو بالا داریگی خو که روشه دا الله دی اجر را کی
کلا خدای سوک دارو لری نو دی بنده لو بالا هم داریگی او بیا پا دی روشه که
خیر یوسی فرش خو تا ورکه دا بالښته تکیه وکه دغسې دیوال ګرم دی لږ مخکې دلته لمر و
ښه خیر یوسی د نسیم مورې هرې خوا ته مې چې پام اړوم خو نه اوړي
ولې څه شوي
د نسیم هغه ملګری ښه یم چې جمال نومېږي
ښه څه یې کړې زه ښه ووایه
ډېرې اندېښمن کړی یم نسیم بیخي له چتې وتلی
خدایا خیر که چی کلی؟
جمال دیر اندخمانو اویل نسیم غواره چی پیا و دول دلاور خان او یای لزوی اسلام خان نغچ وخلی.
دلاور خان خو بندی دی او دی زوی غریبی دی مره او جواندی درک نسته پریه ده غچ بچنگ وخلی.
داسی موهای نسیم زوی دی دیر بسترگو شوی. جمال ویل دا چی وقت و نا وقت گرزی د دلاور زوی اسلام لټوی.
وای خاورې مې په سر شوې. دا څه وایې؟ ما خو ویل چې تشې خبرې به وي، نو د دلاور سره څنګه دښمني کوي؟
هی چا ته ووایې نو؟ ما ویل چې نسیم له بنده راخلاصو څنګه غلی دی، هیڅ هم نه وایي.
د نسیم پلاره، روژه ماتې ته لږ وخت پاته دی، چې کور ته راغی ورسره خبرې به وکړو او پوه به کړو.
زه یې هم راتګته په تمه یم. خدا دی اوس به د ماښامه زنونه کوي، خو نسیم لا نه ښکاري.
زه به دسترخوان ورکم، تر هغو به راسي. خدای دې په خپله پناه کې وساتي زویه.
نسیمه، زه هېڅ نه پوهېږم چې ستا په سر کې ماغزه شته او که نه. وایم پرېږده د دې خبرو شه.
پرېکړه پرېکړه، هغه دی اسلام دلې را روان دی.
نسیمه زه خو ګوره چې ډېر رانی ونه کې.
ته یوازې سایل کوه.
زه هسې هم نه در سره ځم، بیا درته وایم. ګوره چې ډېر ژوبل نه کې.
نه نه، پسې پسې خبرې به ورسره وکړم. ودرېږه جمال، مه راسره نږدې شو. ای اسلام، آخر مې پیدا کړې، ډېر در پسې ستړی شوم.
ای ودرېږه،
څوک یې؟ څه وایې؟
همدا د ژوند آخري شیبه ده، تباه کوم دې.
ومې پېژندې چې نسیمې ته ما تباه کړې؟
څه کوې نسیمه؟ خوشې کړه، وژنې؟ خوشې کړه،
وژنه مې. دا بېغیرت ما ته جنجال جوړوي.
ته ما سره څه دښمني لرې؟
اسلامه، ته خو یې خوشې کړه کنه؟ ای خیر خو تاسو سیل کوئ؟
در واخله نسیمه.
هغه دی پولیسان راغلل.
پولیس پرېږده، اوس به یې کولمې درته راوباسم.
ته دومره تکړه یې چې ما په چاقو وهي؟
خوشې که چا
نه یې خوشې کوم چې دې را اخیستې مې نه یې درته پرېږده.
خوشې
تښته
اسلامه، وتښتېدې ناسوانه. نسیمه دا خوی دې زړه خواته وهلی. راشي وخلتو.
ودرېږه، ودرېږه وایم، ودرېږه، ودرېږه وایم. پورته کړه لاسونه.
کاکا ودرېده، خو اول هغه زه په چوکي وهلم.
پورته یې کوي موټر ته. ای دې ووا، بیا تښتې یې.
مانه ساحه بنده شوه، دې خوا راشی.
الی نیسی، زخمی پورته کوي موټر ته، چې روغتون ته یې بوځي.
وی نیسی نسیما، سترګې به پټوه.
وینې وینې ته نه روانې دي.
تا څه وشو؟
ته چېرته روانې؟ څه نوم یې کې ته؟
جمال یو.
ته مو خېژه موټر ته وله کانو. موټر سیکل موټر ته واچوه. یلې
نسیما،
جمال،
نسیما،
جمال،
نسیما. اسمه دا دې څه وکړه؟ اسمه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي. تاسې د یو کلی زرغګونو ډرامې یو سل شپږم برخه واورېده. اوس د ډرامې اړوند ژوندی بحث دی چې زه یوسف صدرانی کوربه یم. محترم اوریدونکو، لکه تاسې چې د اونۍ سوال اوریدلی، نن په دې موضوع خبرې کوو چې که څوک د چا له جرمه خبر وي، د هغې دویم کس مسؤلیت د قانون په وړاندې څه دی، او هغه کس باید مخکې له دې چې لومړی کس جرم ترسره کړي څه اقدام وکړي. په خپرونه کې راسره د کابل پوهنتون د حقوقو استاد امان الله احمدزی دی، تر څو دا موضوع د قانون له مخې وڅېړي. ښاغلی احمدزی، صاحب مشی، خوشاله چې تاسو په خبرونه کې لرو.
مننه زم تاسو ته د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. سهار مو بخیر.
مهرباني، خیر اوسئ. خو اوریدونکو، تاسو که د همداسې پیښو شاهد وی، څه کوئ؟ خپل نظر یا پوښتنه مو راسره په 0999 203 1540 او بله شمېره 0928 225 55 شمېرو شریکولی شئ. ښاغلی احمدزی صاحب، په جرم کې د شرکت او مرستې په موضوع خبرې کوو. څه وخت څوک د یو جرم شریک ګڼل کیږي؟
څو موضوع باید سره بیل شي. یو دا چې اتفاق په جرم کې ده، او بل شراکت په جرم کې ده. مخکې له دې نه چې جرم ترسره کیږي کې او څوک موافقه کوي د یو جرم ترسره کیدلو کې، دوی توي متفق په جرم کې ده، دغه حالت وي اتفاق په جرم. اتفاق په جرم د دې قانون لمخې جرم ده په خپل جزا لري. مخکې له دې نه جرم ترسره شوی کې او څوک اتفاق کوي، څوک سره کینی او په دې تصمیم په نتیجه رسیږي چې یو څوک ووژني او یا بل جرم ترسره کړي، دا په خپل جرم ده. او د ګډون کوونکي چا چې موافقه کړې وو باید اطلاع ورکړي موظف او مراجعو ته، که اطلاع ورنکړي دا یې مسؤول ګڼل کیږي. بل موضوع دا ده چې د جرم نه وروسته یو څوک بیا شریک ګڼل کیږي، نه متفق. کله چې جرم ترسره کیږي په دې کې بر علاوه د هغه څوک نه چې مستقیما عمل ترسره کوي او فایل ورته ویل کیږي، یو بل څوک هم پکې ښکیل د هغه ته شریک د جرم ویل کیږي. د موږ د جزا قانون له مخې شراکت په جرم او دغه حالتونه مشخص سوي دي چې دغه له جملې نه تحریک یا تشویق په جرم نه کې، یو څوک بل څوک تحریک کوي، تشویق کوي چې یو جرم ترسره کوي، او د دې د تشویق او تحریک لامل هغه جرم ترسره کوي، د خپل دغه شریک ګڼل کیږي باوجود د دې چې عملاً هغه فعل د سره نه ترسره کړي. بل حالت دا ده کې یو څوک د بل چا لپاره جرمي وسایل آماده کړي، یعنی سلا ورته آماده کی، اطلاعات ورته ورکی، یا امنیت وساتی چې
ترڅو دا جرم واقع شي،
دغه دا سړی هم شریک ګڼل کیږي، کیدای شي د عمل د جرم په صحنه کې موجود ونه اوسیږي. او بل حالت دا ده چې جرم په صحنه کې دا کس کیدای شي حاضر اوسیږي، او جرم ته ځینې د سهولتونه آماده کړي چې د سهولتونو له عمله او یا د عمل له مخې هغه جرم ترسره سي، یعنی د جرم یو مادي اړخ ترسره کړي. مثلا کېدی چې هغه کس چې وژل کیږي، څنګه چې په ډرامه کې وکتل، کېدی چې دا هغه کلک ونیسي، کېدی شي چې یو په بوکس وایي بل په چاقو وایي، دا هم شریک ګڼل کیږي چې عملا هغه مادي عنصر دی ورسره ترسره.
بلې استاد، که څوک مرسته هم ونه کړي، تشویق هم نه کړي، اما د جرم نه خبر وي او چا ته څه ونه وایي، په دې وخت کې څنګه؟
دا درېیمه موضوع ده چې د اتفاق او د شراکت نه وروسته بله موضوع اطلاع د جرم ده. د قانون له مخې او بخصوص د موږ نوی جزایي اجراات قانون له مخې چې په 1993 کال کې نافذ شوی، د دې قانون له مخې ټول اتباع مکلفیت لري چې کله د یو جرم څخه دوی معلومات پیدا کړي، موظف مراجعو ته باید اطلاع ورکړي.
خیر اوسې، موږ یو اوریدونکی هم لرو، زموږ همیشنی اوریدونکی قاری صاحب پښتون زموږ سره په لیکه کې دی. پښتون صاحب ستړي مه شئ.
کوم صاحب ملمته مجلس او سلامونه وړاندې کوم، مخدای دې چې کوم کې یو څه موضوع مو ټاکلې ده. محترم زدران صاحب، او اړتیا مو چې باندې وخت په باندې مو ولې کې ده چې کیږي، خو په شرط دې چې قانون حاکم او په شرط دې چې سپاره شي دایس کسان زما په نظر شش په دغه کې دا خبر را لچې جمال او نسیم مسلم، یعنی زما په نظر جمال هم در په جرم کې شریک دی، ولې یو قتل چې دی یا یو جرم چې دی مستقیم دی یا غیر مستقیم دی، که جمال مستقیما په شریک دی
او مهرباني درته وایي استاد، مهرباني استاد محترم، سوال تاسو اوریدو.
زه غواړم چې د ورور ته هم چې خبرونه تر پایه پورې تعقیب کړي. دا محترم ورور ته چې د لپاره چې موږ بس نور اړخونه هم لري، اطلاع صرف په دمانانه چې هر څوک باید مکلفیت لري او نور اړخونه هم لري، کېدی چې اطلاع ځینې وختونه کې اطلاع خپل جرم ګڼل کیږي، نو دغه حالتونه باید تفکیک شي. ډېره ښه موضوع ته موږ ورور اشاره وکړله چې آگاهي څوک ورکړي د قانون نه. د موږ په جزا قانون کې دا اصل شتون لري، او دا یو حقوقي اصل د عمومي اصل ده چې د قانون نه بې خبري عذر نه ګڼل کیږي. څوک نشي کولای چې وایي زه له قانون نه هم خبر. اصل کې د خپل اتباعو او د خلکو مکلفیت دا ده چې قانون نه ځان خبر کړي او پوهیږي چې د کوم قانون چتر لاندې دوی ژوند کوي. خو دلته دولت د سہولتونو په خاطر د دل لپاره چې دغه آگاهی تر سره شي، د دل لپاره چې قانون حاکمیت عمومي او ډیر پلی شي، نو ځکه دولت ځینې مشخص ارګانونه چې هغه عدلی وزارت د نشر له طریقه په رسمي جریده کې قانون نشري او خلکو په لاس کې دا قانون ګدي له څو پرڅدو خبر شي، د دې په څنګ کې نور مدني ټولنې او دغه جملې څخه رسنې د دند لري، لکه تاسو ډیر ښه خبرونه لري، دغه ډیر کولای شي چې نقش او رول ولوبوي چې څنګه آگاهی خلکو ته ورکړل شي، او په پوهنتونونو کې په تحصیلي او تعلیمي مراکزو کې په بخصوص په ممالک کې چې هلته د سواد کچه ټیټه ده، هلته خبره ده چې دغه له طریق مدني ټولنو له طریقه هم آگاهی ورکړل شي.
ډیره زیاته مهرباني قاری صاحب، پښتون اتمن ځواب واخیسته چې د قانون څخه نه خبري معذرت نه ګڼل کیږي. یو بل اوریدونکی لرو، مهرباني خپل ځان معرفي کړه، کوم ځای نه دړي کني ولي بلے په موضوع خبر نه ورور خاوردون کې اړیکه مشله ده، د بل تماس په طرف سو مهرباني خپل ځان معرفي کړه، کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ بلے بلے د ازادي رادیو سره تاسو تماس وصل دی، مهرباني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوم دې چه دی، کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
مولوی صاحب راغیم د مزن کابل نه تماس نیولې.
په خیر راغلی مولوی صاحب، څه به ویل غواړي؟ مهرباني موضوع اتمن اوري تاسو.
ماشاءالله ډېر ښه پروګرام هم نیولې دی، او دا د عبرت لپاره چې څوک اوري انشاءالله عبرت به ترې دي، ځکه چې اکثره خلک په دې نه پوهېږي چې محرک اصلي د جرم آیا دا هم شریک د جرم ګڼلی کېږي او که نه. نو دلته وضاحت پیدا کېږي. یو شی بل دی چې یو دا د جرم ده، او یو داسې چې یو سړی مرتکب د جرم کېږي، او قانون کې څه وضاحت د دې په باره کې شته چې عام خلق آیا هغه دزګیرولی شي، اجرات شي کولی، د دې مجرم په باره کې څو پولیس راځي او څو خلق راځي، که عام خلق اجرات نه دي که غیر قانوني دي؟ د مېرمنه مې دغه
او مهرباني استاد درته وای، استاد مهرباني تاسو سوال واخستم.
ډیر ښه موضوع ته مولوی صاحب اشاره وکړه، چې عام خلک صرف دغمره اجرات کولی چې دا مسئول معذفینو ته دی تسلیم کی، نور غچ اخیستنه جزا ورکونه د دولت حق ده او مسئولیت ده، نور خلک نیس کولی چې جزا ورکي مجرم ته، په صورت کې بیا دوی خپل مجرم ګڼل کیږي. یعنی دوی دغمره کولی شي جرم مخنیوي وکړي او مربوطه مراجعو ته اطلاع ورکړي او مجرم ونیسي او هغه ته تسلیم کی.
او مهرباني او شواهد جمع کی ترڅو
نه نه شواهد جمع کول د دوی دند نه ده، متاسفانه موږ تاسو په اور
شواهد ولري بهتره به وي چې امنیتی ارګانون ته
هدف د ما مادي اثر دي، کله چې جرم تر سره کیږي مادي اثر تر پرته کې د سی سلا پرته کې د سی مقتول په یو خاص وضعیت کې پروتي، نوخه خبره ده چې خلک د تلاس ور نه وړي. متاسفانه موږ تاسو په مملکت کې دغه وسایل دومره پرمختللی نه ده، چې بیا پولیس او جنايي او عدلي قضایي ارګانونه اوسې کولای چې لغو پر چې دغه اسناد لاس پکې ولګي او د لمنځه لاړ شي، بیا جرم ثابت دل بیا مشکل ده. خو خبره ده چې دوی د جرم په صحنه کې مداخله ونه کړي، دومره وکړي چې د مجرم د فرار څخه مخنیوي وکړي او د مسؤولو مراجعو ته تسلیم.
مهرباني استاد، یو بل اوریدونکي د اخلاقي په نوم له هلمند نه زموږ سره اړیکه نیولې، مهرباني. دا ګران
چې د اشرف غني سمز دا پښتنه لري چې معنا د په کاري ولایت کې او پرموز مې ورور دا د یو بچی باندې او معنا نور خاله ګر او یو پر غریب خل ګ باندې او دا د یو پر بچو د ملکان روپي ټولي اوس دا غیر د معنا تر جر تر جر تر سره.
بله اخلاقی صاحب، موږ نن په دې موضوع خبرې نه کوو، بلکې په یو ټولنیزو اجتماعي موضوعاتو خبرې کوو. ان شاء الله تاسو نظر په نور خبرونه کې شریکو، موږ دوه ساعته نور ژوندې خبرونه لرو. یو بل اوریدونکو په طرف زو مهرباني چې تاسو موږ سره اړیکه نیسئ، خپل ځان معرفي کړه، کوم ځای اړیکه نیولې؟ مهرباني. وعلیکم السلام، نوم دې؟ او څه به ویل غواړي؟ مهرباني.
هغه دا ما تا ډرامه چې ما واره نو دې کې دا سیم ماته ملامت کړه، کې ځکه چې به واکه کو چې زه زما زو کار خپل نه سیم نه کوم چې په خپل واکه په دې سره چې اوس دې و څو چې زه نه پرې زما خپل واکه دې نه کوم چې نو دا جرم جرم کې ساجي کاپل.
یعنی باید ځان آرام ونیسي څنګه کله چې د جنگ
په لپاره وران دي؟ یا نو غواړي چې درالو دبر شي، خپل غواړي درالو دبر شي، دا څنګه چې غواړي درالو شي ده خو نه کوم.
د ډرامې په اړه ستاسو نظر او مهرباني خیر اوسې. شیر نغه مونږ وخصو بل اوریدونکي هم مخلو. مهرباني تاسو ځان معرفي کړئ، کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ بله بله زمونږه ګورې
خبرم.
مهرباني ځان دې معرفي کړه.
السلام علیکم زدران صاحب لوګر ولایت. کوم اکرام.
وعلیکم السلام اکرم جان ستړی مشه مهرباني.
یم خو څنګه لې مېلمان زده ورو چې چیرته دغه کس ته د جر مستقیمان شرکت نه لري او غیر مستقیمان لري نو د دې په شریعت کوم د شریعت کې د مجرم پیژندل کیږي او
یعنی غیر مستقیم څنګه
لکه دا اطلاع لري کنه اطلاع لري په جرم باندې خو نور په جرم کې مستقیمان دی هغه شرکت نه لري شریعت کې اسلامي شریعت من نگاهه د مجرم پیژندل کیږي او کله پیژندل کیږي
په دې اړه تقریبا دوه نه مخکې مونږ د دینی عالم سره خبرې درلودلې هغه ویل چې دا غیبت نه ګڼل کیږي بلکې بهتره ده چې څوک خبر شي یعنی دا موضوع کې چې کله جرم واقع کیږي که څوک خبروي دا غیبت نه ده او که استاد هم خبرې درلودي اتمن درته وای بل اوردونکو په طرف زو مهرباني بله زمونږ سره تاسو اړیکه وصل ده مهرباني خبرې وکړي بله بله مهرباني خبرې وکړي تاسو اړیکه وصل ده مهرباني وعليكم السلام خیر اوسې مهرباني زاند معرفي کړه څه ویل غواړي او مهرباني موضوع ترشه د خبرونه وخت کم ده مهرباني
دا موضوع
چې کوم راځي او ورته خبر نه زمونږ د خبرونه وخت کم دی خیر اوسې خبرونه واوره ان شاء الله پويګي مونته غنو اوریدونکو د 0 شپږ نوي 0 شپږ ته 0 شپږ شمیرې لري غږیز پیغامونه هم پریخي دي استاد دوه نظر نورو
زما نظر ته دا چې نسیم په فارق کې باید جمال اول د نسیم ور او پلار او د دې نږدې اقارب ته خبر ورکړي او د دې نه ورسره د قانون د فاره د پولیسو ته باید نږدې سرمامله ته خبر ورکړي په دې شرط چې پولیس عادل وي نو اوله بهترینه نظریه دا ده چې خپل فامیل او رشته داران باید خبر شي تر څو چې د مخنیوی د دې پیښې واقعات وشي
زه عبدالولي همتم د خوست ولایت څخه خبرې کوم که هر څوک باید داسې سوچ وکړي د فکر وکړي هر څوک باید د ژمنې څخه دا هغه واخلي تن واخلي زه به لومړی نه باید سوچ وکړي لومړی نه باید فکر وکړي ځکه که یو کس نه فره نه ورشي چې دا په چکو باندې سړی ووهه او هغه چې د پولیس سره روان وه که دا د محکمه حافظه کړې وه سوچ یې کړی وه فکر کړی وه دی به نن داسې پیسې سره نه مخامخ کېده هر څوک باید د ژمنې څخه داسې دا تن واخلي او دا حق ورڅخه واخلي
او مهرباني اوردونکو ویل چې باید احتیاط وکړي بل ویل چې لمړی باید فامیل خبر شي مهرباني استاد
زه غواړم چې دغه موضوع باندې لکه نور هم وغه کېږم د جرم د اطلاع پاک له مخ کې لدنه د ورور چې کرام چې ویلې چې دا فقهي او شرعي باندې لري کنه د اوردونکو د معلومات لپاره زه باید وایم چې د موږ جزا قانون کاملا د فقه څخه اخیستل شوی ډيري برخه د حنفي فقه نه اخیستل شوی دا کاملا فقهي باندې لري او شرعي باندې لري څوک د جرم نه متلی اوسيږي او هغه خبر نه ورکي موظف مراجع ته د خپل جرم غنل کیږي د شراکت په جرم نه ده د اطلاع پاک لا پاسل کې ټول ادب او قانون وایي چې دوی باید د جرم نه کله چې خبريږي باید اطلاع ورکي موظف مراجع ته خو په دې کې ځینې نور موارد ته استثناءات دي یعنی او څوک د خپل د اقارب د جرم څخه مکلفیت نه لري چې اطلاع ورکي
د اقارب
د اقارب څخه مکلفیت نه لري ګټ دغه موضوع د موږ په مخکینی موقت اجرات قانون کې په واضح توګه درچوي او په وسنی قانون کې مشخص توګه نه درچوي خو په غیر مستقیم توګه کله چې شهادت حق د امتناع حق کله چې اقارب ته ورکول کیږي اطلاع خپل پولا طریقه موږ کولای شي چې اطلاع حق هم دوته ورکول شوی چې امتناع وکي کله چې دوی د اقارب موضوع په څنګه کې موږ د افغانستان د باندنی او د داخلي امنیت په ضد د جرایمو د قانون په اساس الته خودل شوی چې اقارب دغه مکلفیت نه لري چې دغه جرایمو څخه اطلاع ورکړي نو دغه څو قانونو لمخې موږ کولای شو چې د اقارب او د جرایمو څخه مکلفیت څوک نه لري چې اطلاع ورکړي خو په څنګ کې د بل موضوع د اطلاع پاک لدا د چې یو څوک پیږي چې یو جرم نه ده واقع شوی دی په دروغه توګه اطلاع ورکړي دا هم د افغانستان د جزا قانون د 300 ماده لمخې د جرم ګڼل کیږي او جزا ورته ټاکل شوی یعنی که څوک مطلقه توګه اطلاع ولري باید اطلاع ورکړي ځکه چې که اطلاع ورنکي بیا هم جرم ده او که اطلاع نه لري په دروغه توګه موږ ګورو چې په ځینو موارد کې د اطلاع څخه سوء استفاده کیږي یو څوک خپل دښمن یو بل څوک سره رقابت لري نو هغه په دروغه توګه اطلاع ورکي او هغه بندي کیږي او کېدی جزا ورباندې تطبیق شي دغه اطلاع هم چې په دروغه توګه شوې ده هم جرم دی موږ په قانون کې جرم ښودل شوی
یعنی اطلاع باید دقیقه وي که چیرې
بل اطلاع دقیق اوسی که څوک په دروغه توګه اطلاع ورکړي دی او جرم څخه د خپل جرم د هغه د تعقیب وړ ګرځي. بل موضوع ز فکر کوم چې په اطلاع کې موږ کشفی مراجع او ته ډیر مهمه خبره ده چې دی د کشفی د هنر او د جرایم د تعقیب د هنر لمخي زین وختونه دیس کیږي چې سازمان یافته مجرمین دیس کیږي چې د یو وړو کې جرم څخه عدلی او کشفی مراجع ته اطلاع ورکړي چې هغه یلته بوخت کی او د دوی هدف دا ده چې یو لوی جرم تر سره کی او دا د موږ تاسو په وسنی وضعیت په افغانستان په وضعیت کې ډیر مطابقت لري.
چیرې څوک اطلاع ورکوي حکومت ته دغه کس هغه هویت به څومره محفوظ وساتل شي؟
دقیقا د موږ د اجراتو په قانون کې د شاهد د هویت پاکله د خودل شوی چې د هویت باید محفوظ اوسیږي. بیا د مطالې پاکله چې نه د خودل شوی خو دا حکم زه فکر کوم چې د مطالې پاکله هم تطبیق مومي، یعنی کولی شي چې د شهرت هلته باید محفوظ اوسیږي او چاته ونه خودل شي.
ډېره زیاته مهرباني استاد، ستاسو سره بس خوند وکړو. د اوریدونکو څخه مننه چې زموږ سره اړیکې ونیولې. درنو اوریدونکو، تاسې د دوشنبې په ورځ د ماسپښین د 2:30 بجې څخه وروسته زموږ د ډراما هر وخت اوریدلی شئ. راتلونکي اونۍ 101 برخه ده. نو دا خبرونه دلته پای ته رسیږي چې ما یوسف زدران وړاندې کړه. بل خبرونه د فراګ لوستډیو سید سامي عباس وړاندې کوي. تاسو ورسره اوسې خبری مطالب لري کولی شي 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیرې ته موږ ته غږیز پیغامونه هم پرې